نور فازا دي نسته هي چیرې مینه پرېږدي. تر هغه وروسته غلنۍ بس داسې پلان وینوي چې باید ولاړ سم په شپو باندې. شپو باندې چې ولاړم کله چې حالت زما پلار زما کوم حالت ولیدي، زه په ډېر بد حالت کې وم. د هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ، هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړ، طب مې وویل.
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وایې؟
واده وروسته چې د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا شوله چې زه په ډېر بد حالت کې وم او دلته خاون نه پرېښولم، دلته خسرګنۍ، یو رقم تهمتونه، یو رقم خبرې، هر ډول سي یو بدنوم به و په ما پورې به یادېدي.
که داسې راته ووایه چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې، څنګه د مقاومتو سره وکړه، څنګه ژوند ته دوام ورکړه، ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه؟
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و، ځکه کومه وضعیت سره سي زما خو ما دا فکر کوي چې ښځه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې، کله چې هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسؤلیت یې کې اور ورته اچوو کې ژوندی پرېښوله، د بل کور مسؤلیت یې، ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاري سوی. چې کله ما دغه وضعیت ولیدې چې هغه بیخي را ولاړ سو، نه په ټوپک و، نه په لباس و، نه په بې حیایي و، نه په مرګ و، زه او زما اولادو ته یو هغه و. په دا وخت کې زه نه پوهېږم، یو کس و، همکاري یې وکړه، فقط دومره یې راته یاده کړه چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږه. زه یو ډاکټر و، په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و، هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې، ته بیا کوی سي یو ظیفم ترلاسه کړې. زده کړه ما هر څه هېر کړي و، چې کوم درس ما ویلې زما سه هر څه هېر و. بیا چې زه د پلار کره راغلم، ما خپل پلار ته یاده کړم، زه اول کوچنیوالي سه د زده کړې ډېر شوق لرم، غواړم چې خپل علم ته دوام ورکړم. او خدای بخښلي بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ، زه یې په نم سیم کې کښېنولم. کله چې زه به کور ته راتلم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راتلم، دغه ځیګر به د شیدو سه داسې کلک ودرېدې، د قلي به ملنده و. ما به د شرما دغه صنفیانو ته نه سوای ویلې چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې. زه چې به کور ته راتلم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راتللې، موږ ورې ورځو بدي جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې مې سې بس زغمله مې. قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه ونیسم، څنګه خط ولیکم. قسم په خدای کې زما قلم زده و چې زه څنګه ونیسم. بیا د هغه وروسته چې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کوو، کله چې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سولم، ډېره به مو رواني حالت خراب سو، خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې، زوی زه درسره یم، خپل زده کړې ته ادامه ورکړه، هر څوک سي هر څه وایي هغه دې وایي، چا په کیسه کې مه کېږه، زه درسره یم، هر شی ته ضرورت یې زه درسره. د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوله هغه دې مکتب خلاصېږي. په دغه طریقه چې مبارزه سره سما دولسم خلاص کړي، دغه وروسته بیا قابلګي مې شروع کړه، قابلګي مې خلاصه کړه، هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ماته اجازه نه راکوله، هغه سې به هره وارد زما په کامیابي خبر سولې، دا خو بیا مخته ولاړ، باید دا مخکې له مخکې را وګرځو. خاوند مو دغو مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ. بیا ما سې طب پوهنځی انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول، راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې چې دا د کامیابه سوې ده طب پوهنځی. هغه وروسته بیا خپل ته پوهنځي ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارامه ژوند ولرئ. ډېره زیاته مننه، ښه وخت درته غواړم. اوس
مننه ګرانې، سلامت اوسئ، الله مو مل شو.
د موضوع د لارو خانه کولو لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوي ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلام په اړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلې.
دا مونږ ډیر اوریدلې دي، په خپل مو لیدلې دي، اوریدلې مو دي چې سړی مثال د خبرې واده و چې ناوې راشي، سبب د کور کې و حادثه کیږي، نو بیا وچه ولا دا خزه بدبخته و، او دا خزه دسی و، او دا خزه دسی و. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دنه علاوه که مونږ او تاسو متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره ده چې مونږ په دوامدار شکل که مولایان دي، که انجینر صاحبان دي، که د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به مونږ باید ومنو چې ټول وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي. ځکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس موږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ چېرې دغه واده وشو چې موږ یو چې دغه ښځه راغله دا فال نیک نو دا بد و، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه و چې د سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زموږ همیشه ګوته یو دغې قشر ته ده چې دا ټولو مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی. موږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هیڅ کله که ټوله دنیا یو ځای شي او تاسې ته د ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نه وي غوښتي تاسې ته ضرر نشي رسولی. او که چېرته ټوله دنیا په ده خاطر باندې یو ځای شي چې تاسې ته فایده ورسوي، تا له ګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسې له دغه فایده او ګټه نه وي لیکلي، تاسې له ګټه او ضرر نشي رسولی. مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دي؟ هغه د الله پاک په لاس کې دي. نو په ده کې د کوم ځای نه اولی زنانه موږ ملامته کوو او زنانه ته موږ لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډېر زیات چې واردېږي، او دا ډېر د والدینو لخوا هم کېږي. د باندې زه دواړه طرفه ملامته کوو، د والدینو لخوا دغه تبعیض کېږي، ځکه چې ماشوم موږ ولرو، موږ کوشش داری چې په لور باندې تعلیم ونکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسې متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زیاد هم دلته، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتبو ته بتله، اوس مکاتبونه بندې د بدبختانه، خو کله به چې دوه مکاتبو لتله او را بغله، که د خور به مخکې راغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچیا ته لږ صبر وکړه چې ورور دې راشي هغې سره به یو ځای ډوډۍ وخوره. خو هېڅکله مور دا ونه ویله چې زویه ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته ورسره ډوډۍ وخوره. ګوره دا یو مهمه نقطه ده، او دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هېڅکله یو خور همیشه د ورور هغه بویناکي هغه د ډزو نه ډکې جرابې وینځي، په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خوله شوي جرابې وینځي. آیا موږ او تاسې لیدلي چې یو ورځ یو ورور را پاڅېدلې د خپلې خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک ښایسته سیرت موجود دی، موږ په ده باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په ده باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه ناخبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي، دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې؟ چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکړي، او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوی دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته نه پرېږدي، او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و، موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څه وکړي په دغسې وضعیت کې، او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل، موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د ده په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی یم په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجراوي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده. نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم، او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي. ده نه خو ګیله نه شو کولی، را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې وایو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی، او دا زموږ پښتو ده، او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي. دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنی دا مرض به موږ پرېږدو همیشه د پاره. که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده د پاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې د پاره، د یو سالمې ټولنې د پاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته، خسر ته، اوخو ته، لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنیو کې چې د الله نه وېرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولای چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغه شرکي الفاظونه، او د دغه شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره، زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک ورسره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي، او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې
باندې باندې کې په ورځ د اخرت باندې به د سوال جواب ورکې او د دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي او الله رب العزت به تانه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ زه ستا په کور کې ژوند کولو او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه و پرېښي تاسو نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ، تاسو نم ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
آزادی ملما سلامونه او خچارې نوریاس نوریم د آزادی ملما مونن داسې یو څوک دی چې کلی راوته لای خار کې لوې شوې ځان په خپل رسول او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماستری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنې، چیرته پیدا شوی یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو تر سره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلم. لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ښوونځي کې پیل کړې دي او لږ وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اوم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پانتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلی کې زده کړې کړي دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپل راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنه دعوت اسلامیه و، بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید عالی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولې، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره؟
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی، او دغه واټن ډیر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سیند وردګو څخه راغلم، چون موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېر ډیرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنې یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیوه چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده، نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو. او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و، نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و. خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې
کولې.
دری ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دری وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده دریو نه تر څلورو میاشتو، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو له لرې پرتو سیمونه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنی پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم، ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوری صاحب، په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو چې ډیره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډیرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله، او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل، او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د ګربت په نوم راډیو وه، نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله، هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون و، او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې و، دغه مسایل و. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه
ولوسته.
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی، ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري، چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي، او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
کې فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې، او ډېر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو بیانو ازادي تقریبا د سیمې په کچه به ساري و دغه چې تاسو اوس وایي آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا څه چې په دې برخه کې ترلاسه شوي و د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې، له شک پرته چې موږ په تیرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و او بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي، زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا پخپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوي او ښایي اوس هم درک کوي. زموږ په هیواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي، یا په راډیو کې ولولي، یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا ښه د طب ژورنالیزم او څنګه د حقوقو ژورنالیزم او څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هیواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ شي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراش دي ته چې ژورنالیزم مو چې ولس وروسته مو کار مو هم وکړ پکې د فاکولټینو چې فارغ شولې؟
دقیقا، کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا، چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او پتوګاولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغه وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوو. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم، چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغه وخت کې، سه افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم، ښایي دا زما د نن ورځې فکر یي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
ژورنالیزم په برخه کې فعالیت ته بیا هم دوام ورکوي اوس چې له وطن لري یاست؟
د اوس لپاره خو ډېر په دې برخه کې فعال نه یم. موږ په 2014 کال کې موږ په کابل کې د یو نهاد بنسټ کېښوده چې هغې ته کابل پریس کلب نوم ورکړی و. کابل پریس کلب په هغه وخت کې زموږ یو نهاد و چې زه جمع دوه درې نور ملګري و په لومړي سر کې. بیا وروسته پراخ شو، ټول افغانستان ته څانګې وغځولې. بیا موږ د بیان د ازادۍ لپاره، د خبریالانو د خوندیتوب لپاره او دې برخه کې مو ډېر زیات کار کاوه. نو په دغه برخه کې اوس هم ځینې وخت د والنټیر په توګه باندې کار کوم، ولې دا سری رسمي کار تقریبا له تیرو دوه کلونو راهیسې ما د ژورنالیزم په برخه کې نه دی کړی. مرکې اوس ځکه د ژورنالیستانو هغه پای چې اخر هغه چون د معلوماتو ډېرې ذخیرې لري، په مختلفو برخو کې کار کوي، بیا معلومات ورسره زیاتېږي او د تحلیل یو قوه پیدا کوي. نو د تحلیل په برخه کې زه اوس هم ځینې رسنیو سره همکاري لرم. هغه هم والنټیر ده، د افغانستان محلي رسنۍ دي، د نمونه اخیستل شو شمشاد تلو آریانا او تمدن او ازادي رادیو ځین نړیوال رسنیو سره کله کله چې دوی د افغانستان په اړه تحلیلونه پکاري نو ورسره همکاري لرم ولې رسمن کار ورسره اوس نه کوم لکوم یو نه هات سره چې زه وایم چې لفلانی نه هات سره د رسنیو په برخه کې مصروف یم
د ژورنالیزم اړوند لیکنې مو هم کړې دي یا تر لاس لاندې لري
دقیقا تاسو ته معلومه کی جناب نوري صاحب ژورنالیزم داسې برخه ده او داسې یو سیند چې یو ور سړی پر ورګټ شي بیا نشی ترې وتلی خامخا به یو څه کوي د لیکنو په برخه کې زما یو کتاب دی چې د شخړو د حل مدیریت دی په دې برخه کې لګیا یم دا کتاب مې بشپړ شوی دی نو هیله لرم چې دا هم خیر سره چاپ شي ځکه هغه څه چې زموږ ټولنه ډېره ترې ځوري هغه همدغه ده چې موږ په یو کلیشهي شکل او یو کلتوري شکل او په یو اکاډمیک شکل باندې د شخړو د حل مدیریت کې څه کولای شو په دغه برخه کې مې کار کړی دی نو هیله لرم چې دغه کتاب چاپ شي او کله نا کله ځینې شیان لیکم ځینې مقالې لیکم کله ځینې رسنیو ته مستوم مخکې یادونه وکړه چې دا یوازې هغه والنتیر اساس باندې دي یا په داوطلب شکل باندې دي په دغه چارو باندې مصروف یم او رسما چې کار کوم هغه بیا د کډوالۍ په برخه کې دی هغه کاملا یوه بله برخه ده او هغه هم د ژورنالیزم برکت دی چې ژورنالیزم ماته ډېرې ژبې راز دکړې او ډېر څه راز دکړل نو په دې برخه کې چې بیا زدلته په دې ټولنه کې چې اوس اوسېږم ښه انتګریټ شوم اوس الحمدلله راضي یم او کډوالۍ برخه کې کار کوم
د شخړو تاسو ویلې د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله او د شخړو په ارتباط باندې چې کله مونږ خبرې کوو معمولا لوی شخړې دي په کور دننه شخړې دي د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی چون کله چې ما ماستري بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست په ماستري سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زېږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي په دې برخه کې ځینې کتابونه شته ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي ویښیي چې خل له کوم ځای نه دا را پیدا کیږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود او له همدې امله د افغانستان کانفلیکټ سی کانفلیکټ دی او په شخړه پسې شخړه راغلی او بحران ته کله کله تللی یو دغه مسله ده یو شی چې دلته یو تفاوت وکړو هغه دا دی چې یو هغه شخړې دي چې موږ یې د ورځنیو جګړو یا دې په توګه ورته اصطلاح کاروو یا مثلا بحران دی د بحران او شخړې ترمنځ یو غټ تفاوت موجود دی چې دا بیا تخصصي بحث ته ضرورت لري نو ځکه زما دې ته فکر و چې د افغانستان د سیاسي شخړو د حل د مدیریت لپاره څه باید وشي کوم فاکتورونه په نظر کې ونیول شي د دې عوامل څه شی دي کمې قومي ریښې لري کمې مذهبي ریښې لري کمې جغرافیوي ریښې لري دغه د افغانستان موقعیت یا جیوستراتیژیک موقعیت یې د افغانستان په شخړو باندې یا بدلته په رامنځته شوو کانفلیکټونو کې څومره اغېز درلوده آیا هغه تصور چې موږ یې د افغانستان په اړه لرو چې وایو افغانستان د آسیا زړه دی او دا ټولې سیمې او نړۍ ته ډېر مهم دی دا څومره حقیقت دی او څومره د شخړو په قوت کې مرسته کړې یو نتیجې ته جناب نوري صاحب چې زه رسېدلی یم دغه فکتورونه د شخړو همیشه د افغانستان په جغرافیه کې تغییر شوي دي مثلا موږ یو وخت کې ویلی شوی چې افغانستان د آسیا زړه دی په هغه وخت کې چې بحري قوه نه وه هر چا به غوښتل که د هند لویې وچې ته ولاړ شي که ختیځ نه به څوک تلل باید د افغانستان جغرافیه یې کراس کړې وای له دې پرته هېڅ امکان نه و کله چې هوایي قواوې دومره زیاتې زیاتیږي بهري قوا زیاتیږي نو دغه د افغانستان جغرافیه دغه ارزښت له لاسه ورکوي یو څو کار نه دی چې خپل لشکرکشي د افغانستان له لارې وکړي یا خپل اقتصادي منافع یوازې له همدې لارې تعقیب کړي چې د افغانستان د ځمکې لارې د تعقیب کړي د مډرن نړۍ په ډیرو نورو لارو چارو سره کیدلی شي چې هغه اهداف زموږ شاوخوا هیوادونه یا هغه څه چې موږ یې فکر کوو هغه پوره کړلی شي نو دغه فکر باید موږ تغییر کړو ښه افغانستان ښه موقعیت لري د ښه موقعیت تعریف یې څه شی دی هسې بیا یې موږ همیشه په کړکیج کې هم اچولي یو په دغو مسایلو کې مې په دې کتاب کې اشاره کړې ده خدای وکړي چې دا خبرې مې اوږدې نه شي نو دغسې مسایل مې هم یاد کړي دي په دې لیکنو کتاب کې
جالبه ده شهاب صاحب اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته له شخړو راوتلی یو هیواد دی نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدی شي
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت یو پوست کانفلیکټ دی زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي چې هغه فقر دی هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی هغه د تعلیم کیفیت دی هغه د ټولنې وده ده هغه له نړۍ سره روابط دي هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې کوو منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولی شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده څومره خلک لوږه وژني څومره خلک خوارځواکي وژني څومره خلک ګواښي حداقل نو دغه هغه تعریف یي زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو دا یو مرحله ده چې جنګ پکې ریدلای جګړه پای ته رسیدلې جګړه ختمه شوه ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجود دي او په نړۍ کې مشهور دي هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په غی لارو باندې نه روان کوم موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا هغه تاسو ورشل په هیوادونو کې چې تړونونه وشول افغانستان کې سره لدی چې د سولې کوم تړون دی بین افغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته نو هغه څه چې دې هیوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو نو په دغه اساس وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې اوس جګړه درېدلې اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه په کار دي هغه لږ سری کار یي هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته ولې اکثریت موافقت شته هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري خپل دین او مذهب لري هغه جلا برخه ده په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو شمالي آیرلینډ څه وکړل د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل آیا موږ هغه کاپي کولی شو شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډی اګریمنټ چې کوم و آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي ترڅو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو
تاسو مخ په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله په تېرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو هغه فرصتونه له لاسه ووتل اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی د افغانستان په ګټه د افغانستان د سوکالۍ د افغانستان د ښېرازۍ د راتلونکي لپاره
مجلس صاحب محترم په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو اوس خو جنگ درېدلی دی. دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واکي هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د ولسمشر د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنې مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته، څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور را رسیږي هغه ټول سم دي، او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولای. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اول اخر او اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید ورته نه وي، او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي حداقل باید یواری واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب ډېر سیاسي نه شي کراشو، تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یوه ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چا یې مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي، دا ولایت خلک ډېر تیت لر لر ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پوهنتون موجود وي هغه به هم نه یوازې دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو د هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دی. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادېږي، ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسېږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګو ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی لاړل، هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا و چې له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه، موږ د بسپنې غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. په هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر 1,00,000 په یو نیم لک ډالر په یو غونډه کې بس پنه راټول کړل او سوداګرو هغه راکړل سپږې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی وفات شوی دی جاوید اندیش نومې د کاروان پانتون مشر وغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړل حاجی خان وردک د ولسی جرګې غړی و شاوخوا $50,000 هغه هملته نخت په غونډه کې وسپارل ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړل ده د پانتون ته او قرار قرار پانزی منظور شول پانتون ته رئیس پیدا شو استاد عنایت الرحمن مایار د پانتون استاد عبدالرحمن عثمانی چې اوس به هم کابل پانتون کې استاد دی دا د پانتون لومړنی رئیس وټاکل شو
لومړی ځل چې دغه پانتون په وردګو کې تاسیس شو
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې سي په دغه ولایت کې یو پانتون ایجاد سه او هغه یو دولتي پانتون و او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې کدی میدان خار و د دې محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین
کومې څنګه پکې لومړی ځل فعال شوې
په لومړي کې د کرنې پوهنځای او چې اولین محصلین یې درلودل بیا د ښوونې او روزنې پوهنځای هم ور زیات شو نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي خو اوس چې دا پوهنتون موږ سره نو ډېر په اړیکه نه ورسره لرو ولې
خبر نه اخلي
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوي ده ستونزمنه په دې معنی چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسېږو بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده
کړل خو خبره دا وای چې څوک چې نیالګي کینوي نو به باید ورتوار کې ځکه چې هغه نیالګي باید غټ شي دغه نیالګي تاسو کینولای دی
موږ نیالګي کینولو نیالګي هم غټ ک نیالګي میوه وکړه او سې د میوه وخت دی میوه نور خلک
خوري دا موږ لپاره ویار شي شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کرته وای خاطرې بډې دي
ترخه خاطره نه پوښتې نوري صاحب
هغه به پوښتنه وکړو دغه خوږه نه به شروع کړو
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې نو زه به هم داسې وایم دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي هغه په خپلو مټو وي نه یې د چا مرسته پکې اخیستي نه یې په چا غږ کړی نه یې د قومندان زوی نه دی چنګ سالار زوی او په خپل یو څه کوي تر سره کوي او خلکو ته د خدمت چوکا ګرځي دا فکر کوم د دې خوخی زاید زما زوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډیرو برخو کې مرسته کوم او پرته له دې کوم امتیاز واخلم پرته له دې کوم سپماته یا معاشره کې یا مسولیت می زه دا مرسته کوم کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه او زه ور باندې خوشاله کیږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم
او ترخه خاطره لري
ترخه خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب خو ترخه و ترخه پریږدو همدغه څه ښه دي
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وي جرمني ته
ترقی کنځه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی
جرمني کې غواړي پاتې شي او بیا هم بیرته ځي وطن ته بیرته افغانستان ته فکر کې لري
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم دی هغه د مالکیت حس ته له انسانانو سره او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هیڅ ځای سړی نشي موندلای دا ټولنې په ښې ټولنې په هر لحاظ باندې ولې موږ پکې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسترۍ لپاره داخله وکړه هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده یعنې دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی هغه له هر چا سره پاتې کېږي او هر وخت به د هر انسان تلاش دی چې بیرته د خپل خپلو په ځای او وطن او خاور او خلکو سره په آرامۍ کې لکه ویری ډار او پرته د ټولو اړین امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. که کوم بل خبر لري د ازادي میلمه مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی.
ډیر زیات مننه جناب نوري صاحب چې ماته مو بلنه راکړله. فقط یو پیغام او لنډ پیغام چې هغه ټول ځوانانو ته دی، هغه ځوانان چې په پانتونونو کې په ځانګړي ډول تحصیل کوي. یو کمزورې برخه چې موږ لرو او هغه ما درکړې ده، هغه د تحقیق برخه ده، د تحقیق برخه ده، د ریسرچ برخه ده. په دې کې باید هر څوک ډیر څه زده کړي او زموږ ډیرو شیانو ته کېدلی سي. په هره برخه کې موږ تاسو ښه حل لارې راولټوو، نو باید ځوانان دې برخې ته ډیر زیات توجه وکړي. او زما یوه ستونزه په زده کړو کې همدغه وسي، موږ په هغه وخت کې د ریسرچ او د تحقیق مسایل ډیر سطحي لوستي وو، بیا وروسته الحمدلله ښه شول. نو ځوانانو ته پیغام دا دی چې د تحصیل تر څنګ په خپل تحصیلي مرحله کې د تحقیق مضمون ته ډیر جدي پام وکړي.
ډیره مننه شاب صاحب.